د مشال رادیوي مجله. د مجلې دوستانو په خیرونه. نجیب امریم پیرزونه می قبول کړه. د پښتو یو لرغونی ټپه ده، وي ګودر د پیغلو جماعت ته امام نشته مخ په لمر ولاړې دینه. پیر محمد کاروان هم وایي، ستا سترګې شاګردانې له تمبلو نه تمبلې، لوستې نشي د سولو زړونو کتابونه. او غزلې د زلمو به څنګه وکړي غزونې کاروانه چې خپاره نشي د نجونو کتابونه. نو له دې تمهیده به پوه شوي یاستئ چې په پروګرام کې درته څه لرو. بلکل همداسې ده، د یوې با استعداده پښتنې شفیقي خپلواک له ژوند او کاره مو خبرو. که د شفیقي خپلواک په پیژندلو کې مو ذهن فوراً در سره یاري نه وي کړي، نو زه به یې درته اسانه کړم، بلکې یو شعر به د هماغې په غږ کې در واورم. دا شعر یې څو کاله وړاندې په ارګ کې د هغه مهال د ولسمشر حامد کرزي په مخ کې ویلی او ډېر زیات مشهور شوی و. په دې شعر کې اغلی شفیقه د وطن د جنډې سره خبرې کوي.
زما بیرغ خول رنگونو جوړ دی، ای ته دا تور رنگ د وحشت رنگ بولی، ته دا تور رنگ د وحشت رنگ بولی، خو ما ته سکون د تور شپې را کوي، هغه هغو تیارو ته ورته دی چې زما ډیوې سترګې پکې بلې او زړه مې پکې ساخ دی، هر رګ پکې پناه اخلي. هغه تور رنگ د هغه ماښام رنگ ته ورته دی چې زه مې د خپل مین لارې پکې څارم. له هغو تیارو جوړ دی، په هغو تیارو کې چې زه او جانان مینه کوو او همیشه خبره سپینه کوو. مننه. اخ دغه الوان رنگ، دغه الوان رنگ چې ته یې جنگ بولې او سرې خونکاری وینې ښکاري، خو نه 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 داسې نه ده، خو نه نه داسې نه ده، هغه زما د سرکو شونډو جوړ دی، هغه زما د ګلاب سړه رنگ لري، هغه زما له سرکو شونډو جوړ دی، هغه زما د ګلاب زړه رنگ لري، هغه د هغې مینې رنگ دی چې بېګا مې راته مور راکړه او د زیارت هانه څاګره جنډه. مننه. دغه زرغون رنگ، دغه زرغون رنگ لکه زما پیغلتو، لکه زما په سره لنی سترګې، لکه زما د مین شنه و ترینه غیږه، لکه په شنو پاڼو کې د باران څو څاڅکي، لکه د خدای زړه سوی، لکه د خدای زړه سوی، لکه لطیف حسن زما بیرغ زما پلو کې راشین، زما بیرغ زما پلو کې راشین. مننه.
نو اوس خو به مو دغه ویاړلې شاعره پیژندلې وي. که نوره پیژنګلوي هم غواړئ، نو په مجله کې راسره پاتې شئ. وروسته له هغې سره د مشال مجلې لپاره ځانګړې مرکه هم درته لرو او شعرونه به هم واورئ. شفیقه خپلواک په 1996 کال کې د افغانستان پکتیا ولایت احمد آباد ولسوالۍ په یو کلی کې زیږېدلې ده. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی کې کړې دي. 12 کلنه وه چې کورنۍ یې کابل ته کډه شوه. اوس هلته په پوهنتون کې د سیاسي علومو په زده کړو بوخته ده. د نوموړي 2 شعري ټولګې چاپ شوي او نومونه یې چې لاس ته نه راکوو او باډیوي سره مه نومېږي. د هغې د لنډو کیسو کتاب هم چاپ شوی او چترۍ نومېږي. د ایوانیکا ټرمپ د کتاب ژباړه یې د هغه ښځې چې کار کوي په نامه چاپ کړې ده. مین توری په نامه شعري ټولګۍ په دې شپو کې د لوستونکو لاسونو ته رسیږي. شفیقه د پښتو ترڅنګ د نورو ژبو د کتابونو ژوره مطالعه هم لري. په پښتو ادب کې د خوشحال خټک، کاظم خان شیدا، اشرف مفتون او د محمد صدیق پسرلی مینواله ده. لږ لږ فلمونه کتل او موسیقي اوریدل خوښوي، خو د ناولونو په لوستو ورکه ماینه ده. شفیقه خپلواک اراده لري چې لوړې زده کړې وکړي او په دې توګه له اکاډمیک چاپیر چله هم ونوځي، د پوهنتون استاد شي او د پښتو ادبیاتو ترڅنګ په نورو ژبو هم لیکل وکړي. شفیقه پر ټولنیزو رسنیو کې هم فعال ده او په فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام په سیاسي، ادبي او د ښځو په ستونزو لیکنې کوي. هغه ګڼ شمېر فالوورز یا مینوال هم لري. د شفیقې خپلواک د ژوند او کار په اړه مو معلومات واوریدل. دا چې دا غي د ژوند او کار سره لانو راشنا شو، هغه مرکې ته به غوښ شو چې زمونږ همکار ظفر خان ور سره کړی ده او په سر کې پختلې چې په نوي کتاب کې مینوال د ست مالر لشي. هغه وای
نه ممکنه ده د سیو نظم مالیکل چې هغه کې ماته جګړې یا دونه نه کړي، محرومیت پکې محسوس دی، خزي چې لشته نه خالو نه تیریږي، دغه سه محلاتونه پکې محسوس دي. څو شیرونه ما ته مشخص کړی دي چې ما د خزو یو مشخص سوز ته لیکلي دي. یعنی دا شیرونه که څه هم غزما فردي احساسات دي، هغه څه دي چې ما شخصا احساس کړی دي، لیکن په مجموع کې د ټولنې شته دردونه او ناخوالې او دغه کړاوونه پکې راټول شوي دي.
صحیح. تاسو موبایل چې تاسو په خپل شاعرۍ کې کوم چې په دې کتاب کې د پاغه کې تاسو د جنگ او د مینې خبرې کړې دي، ته د جنگ په خار کې کابل نوم چې واوري اکثر خلک په ذهن کې د جنگ یو سفر ازي و یو صحنه راشي د جنگ پکې، ته د جنگ په خار کې شاعري کې او به تا د موبایل چې ته د مینې او جانان خبرې هم کې، نو ستا په فکر باندې مینا یعنی څه، جانان یعنی څه، او بل ته څومره مطمئنه چې ستا لستون کې ستا په خبره باندې پویږي، ته چکم پیغام هغه ته ورکول غواړي په غي پویږي؟
مینا موږ عموما د کلم چې د مینې خبره کیږي موږ ټولنه کې موږ ټول شرمېږو، یعنی په مینا شرمېږو، خو کله د کرکې خبره کیږي ټول په ویاړو. مثلا زخه دا ډیر عادي وای، مو ډیر په ویاړي وای، مو چې زما پلان کې یا دغه پلان کې بده سیږي کرکه ونه لرم، لیکن کله زه وایم چې دا پلان کې یا دا پلان کې پر ما ګرانه ده، پر ما ګرانه ده، زه په دې مسلې شرمېږم، خو که دغه د خو او بده تلې ته وای چې کومه یو خکار دی، د چې ته یو څوک یې، یو څوک ګرانه کې کنه چې بد تریوسی او کرکه خبره کې طبعا من یو 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 د سیاست فاده یو د احساس چې انسان چې پیدا کیږي لومړنی شی چې حس کوي مینه ده، مور ته مینه درکې چې کله ته پیدا کیږي هغه د نکرکه نه کوي، هغه د استنه چې کته خپله یې، کته بدرنګ، کته ژاړې، کته خې، کته بدې، هغه د زړه پورې نیسي. دا نو چې اوس دغه ته ځینې خلک بل ډول رنګ ورکوي او د شرم او بد اخلاقۍ نمونه ورکوي، دغه نو هغه د ټولنې په کلتور او هغه پورې ده. لیکن مینه په ذات کې هیڅ کله بده نه ده، هیڅ کله بده نه ده. او یو څوک چې مینه کوي باید په دې خبره باندې وویاړي. مولانا رومي، مولانا جلال الدین به یو خبره کړې وه، خدای ته دې ورتګ ډېرې لارې شته، لیکن ما مینه وټاکله.
صحیح.
که تاته یو ګل خوند درکړي نو ته مینه کوې، که تا باندې د کافي بوی ښه لګېږي نو ته مینه کوې، که ته د یو ماشوم مسکا ته هوسېږي، خوشحالېږي نو ته مینه کوې. دغه ټوله مینه ده چې موږ یې ویشو، موږ یې باید ویشو، په خصوص په داسې یو ټولنه کې چې زه اوسېږم، داسې یو ټولنه چې هغه ته جګړه ده. نو طبعا دغسې یو ټولنه کې مینه داسې ده لکه رنځور ته چې ته دوا ورکوې.
په داسې ټولنه کې ستاسو مطلب دا دی چې په داسې ټولنه کې مینه سوله ده او جنگ کرکه ده؟
بالکل.
صحیح.
بالکل بالکل. او پات شو د جانان کلمه شخص ما یې د کلمې سره دومره نه ده جوړه، لیکن هر هغه څه چې بخښ دی هغه ماته دی یو خدوس. تاسو به زه یو تجربه مې درته وایم. دا ډېر معموله ده د سټيريوټایپ سوې ده د شاعرۍ پیسې کې چې باید یو څوک مینه اوسېږي که نه، یا مینه اوسېږي چې شعر ولیکي. لیکن ما ځینې شعرونه لیکلي چې هغه ما د یو کتاب کرکټر ته لیکلي دي. ما یو ناول لوستی دی، هغه کرکټر ما باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ما هغه کرکټر ته دا شعر لیکلی. اوس ما د شعرونه چې ما بېرته د کتاب ریویو کاوه، یو څه چې زما پام شو، د شعرونه ما داسې یو حالت کې لیکلي دي چې ډېر داسې یو وضعیت ته چې راتلونکي کې به پېښ شي. مخاطب کتاب د ناول یو کریکټر هم هم د سوسی یا غیته باید یو خلای انزور هم هم د سوسی یو نقاشي په شعر راځي یو کرکی په شعر راځي او هرڅه او بل پښتنه مو چی شی و تاخیر کوم چې
هغه دا و چې دا ته چې څلی کې ته په دې باندې مطمئنه چې ستا کوم لستون کې چې دی هغه په دې ستا په خبره باندې پویږي ستا په پیغام باندې چې تا غیته څه ویل غواړي
یو وخت یو جالب خاطره مې دا ده چې ما یو وخت یو شعر لیکلی و چې د دوو مینو ترمنځ په دغه د عمر په توپیر مې لیکلی و که نه چې د دوی دواړو ترمنځ د عمر توپیر دی، یعنې هغه نارینه یو څه مشر دی. ځینو راته لیکلي وو چې ګونې دا ما پلار ته لیکلی دی. زه بیخي شاک شوم، یعنی سوشل میڈیا کے وہ سر په فیس بک کی طرح خبر مات زنده پویگم چې دوی واقعا هغه څه چې زه وایم درکوي که نه درکوي، هغې موخې ته رسېږي که نه رسېږي، ښه ادرس به هغوی وي چې پوښتنه ځینې وشي. لیکن هر یقل دغه یوه جالبه تجربه وه ماته چې ما یو چی لیکلي وو هغه ماته بیخي برعکس دې یو خبره کړې وه.
صحیح. بل شاعران اکثر حساس وی او بیت پخپله د خزینه ټول انسانان برابر دي، خو ته د خزو یو استاد شاعری د افغانستان غوندې هیواد کې خزي د ستونزو سره مخ دي، بیلابیل رپورټونو مرزي مختلف قسم ستونزې دي د خزو سره ډېرې زیاتې، پخپله شاعری کې د څومره ځای ورکړی دی د خزو ستونزو ته؟
زه یو عادت لرم په شعر کې، هغه دا دی چې زه باید یو موضوع یوه ستونزه یوه خبره لومړی حس کړم. لازم نه ده زه تجربه کړم، لیکن زه باید احساس کړم، زه باید هغه احساس را خپل کړم، بیا کولی شم زه هغه ته شعر ولیکم. یو وخت 2014 کال کې په د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې داعش یو برید وکړ، کله یې وسوځاوه. ما په شپه ټوله شپه یوازې یعنی خبرونه د سوچ کله وسوځیدا غته کوم چا مشخص کس پاره نه غږیدل چې دا کلی کې څوک وسوځیدل کنه، یعنی پلان کې نه وو. لیکن زما ذهن کې هسي وخزه راتله چې وخزه بغل ته یو مور به وا، یو اولاد به وسر و زوی به و لور به و هر څوک چې وو دغه اخیر باندې به څه تیر شوي. دغه زما ذهن کې ګرځیده او په سبا باندې ما دې ته یو شعر ولیکلو. یا عینن یو بله پیښه په ننګرهار کې شوې وه چې یو نجلۍ واده شوې وه او بېرته بیا پلارګنۍ ته رالېږلې وه چې ګوندې پېغله نه ده، د هغې په مقابل کې بله خور غوښتې وه. دغې مسلې په ما دومره تاثیر وکړ چې دغې مسلې ته ما شعر ولیکئ. ځینې داسې مسایل پېښېږي چې هغه ډېر ژور تاثیر ولري، او ښایي دومره ځینو ته ښایي دا خبره بېخیا دي، لیکن ما ته نه، زه دا خبره احساسوم. او بله داسې ده چې زه له دغو ستونزو مبرا نه یم. زه سمه ده چې نسبتا به اقتصادي لحاظ باندې ښه یم، زه زده کړې کوم، زما کورنۍ ښه ده، لیکن خبره د دې نه ده چې ځینې ستونزې ته په یو فرد سره ولرې، په شخصي توګه ولرې. ځینې ستونزې ټولنیزې دي، نو ته به نه چې ټولنیزې شو، خو زه هم د ټولنې یو وګړی یم او زه خپل ور سره مخ کېږم. هغه زما مشکل دی، ځکه زه په شعر کې په خپل مشکل ونه غږېږم، په خپله ستونزه ونه غږېږم، په خپل ځان ونه غږېږم. نه پوهېږم چې شعر به مې ارزښت ولري که نه. طبعا د زما لپاره لومړیتوب دی، او بخصوص چې ښځې چې غږ یې دپ دی، یعنی دومره نه انځور کېږي. دا زما لپاره لومړیتوب دی چې زه د هغه چا خبرې وکړم چې نور څوک نه کوي، خو په دې بڼه یې وکړم چې زه یې خپله هم احساس کړم.
او په دې برخه کې چې ته کله د ښځو په ستونزو باندې خبرې کې، څومره ځان آزاده ګڼې چې ته هغه څه چې ستا په زړه کې دي هغې ته د الفاظو د تورو جامې چې دي هغې ورته بالکل په آزاده توګه باندې هغې ته ورغوستی شي، که نه بیا هم څه کورني یا ټولنیز بندیزونه وي، یا لکه ټبوس چې ورته وایي هغه درباندې وي، که نه ته بالکل خپله خبره چې څنګه غواړې هغسې کولی شي؟
نه ممکنه ده چې زه کډول غواړم خپل خبره غډول وکم.
کم بندیزونه، کم قسم بندیزونه؟
ځینې شعرونه ما لیکلي دي چې ما نه دي خپره کړي، او هغه ډول شعرونه دي ښایي خپره یې نه کړم، او هغه ډول شعرونه دي چې ما پکې خپل خبره ډېره ازاره کړي. ځینې ما لیکلي دي چې خبرې مې ډېرې ازارې پکې کړې دي، لیکن وروسته چې کله ما خپرول ما ځینې خبرې پکې سانسور کړې دي. او دغه ما په دوه دلیلو کړې دي. یو په دې دلیل کړی دی چې ما غوښتل زه په هغه ستونزه ورغېږم، هغه غږ هغه خبره راپورته شي، نو د دې لپاره چې زه هم ځان وساتلی شم او هم هغه موضوع مطرح کړم اړوم چې داسې یو کار وکړم. او دوهم دا و چې ما نه غوښتل د دې لپاره چې خلک بې ځایه حساسیت وپاروم او بې ځایه هغه موضوع بل لور ته لاړه سي، غوښتل په موضوع تمرکز وکړم، نو ځکه ما ځینې کلمې پکې اړولې راړولې دي. او بل هغه کله چې ما شعر ولوستو د بیرغ نظم، هغه یو ډول ښه تصویر زما وړاندې کوي که نه، نو عامو خلک ما سره دومره مشکل نه لري. زه عامو خلکو نه یم ځورولې، عامو خلکو یا پبلک چې دي هغوی سره ما هېڅکله داسې احساس نه دی کړی چې زه د هغوی نه وډاره شم. هغوی تل مینه راکړي، هغوی تل هڅولی یم، هغوی تل مهربانه وو. لیکن هغه نږدې کسان چې خپله کتابونه لیکي، خپله د قلم څښتنان دي، ځینې دا ډول برخوردونه وکړل چې حتی زه یو وخت دې پایلې ته ورسېدم چې زه نور لیکل نه کوم او زه پرېږدم. په دې حال چې ما د خپل پلار ډېر قوي ملاتړ درلود او لای هم لرم، لیکن هغوی بیا هم ځینې عکس العملونه ښیي، بخصوص کله چې تا په خدای مکړه اخلاقی لحاظ نقدوي، دا غصیدی چې ته ډېر بس نشې پکې کولای، دا غصیدی چې ډېر نسې سپړلی، کنه غل خوګ ته دي نسې ایموشنلی بلک میلینګ پکې، نو دا کړې ضرورت کې و.
نو دا ستاسو کوم نظم خبرم تا وکړه، دا کوم نظم دی چې راغلی په سوشل میډیا باندې په ویډیو باندې باندې راغلی او ډېر زیات خلکو هغه خوښ کړي مو، خلک به نورم دې ته لیوال وي چې تاسو دغه سي نور نظمونه راشي، خو تاسو بل دې کم نظم را نغلې په ویډیو باندې باندې کم نظم یا غزل دې دا سي را نغلې، وږي څه دي
دې ولا سمش کرځه ولا له بل مشاعره جوړه نشو.
نو کو بل دې سي مشاعره جوړه شي غیک په بیرازي کې څنګه یو ولا سمش کرځه
هغه شیر هغه وخت ما نو خبر کړی او زه له هغه سره ډېره نه یم جوړه له شهرت سره. زما شخصي تجربه دا ده، زما طبیعت داسې دی، یو څه چې ما تجربه کړی دا چې کله شهرت داسې دی چې تا ته یو مسؤلیت در نغاړه کېږي، ته بیا د ټولنې په وړاندې د خلکو په وړاندې ځینې مسؤلیتونه لري که نه، که ته دا خبره درکړې، نو د هغو مسؤلیتونو سرته رسول هغې سختېږي. او دوهمه مسله دا ده چې تا محدودوي، کله چې ته مشهوره سې نو خلک دې وپېژني، نو بېرته ډېر ژوند محدود کېږي، بخصوص داسې ټولنه کې لکه افغانستان چې دی، خو بیا خپلې ګټې لري، طبعا خپلې ګټې لري. نو زه داسې یو شي سره نه یم جوړه، او نه پوهېږم اوس ښایي بیا داسې زمینه نه ده مساعده شوې چې داسې یو مشاعره دې په ملي سطحه جوړه سي او زه د ولاړه سم هلته د بیا داسې یو شعر ووایم. نو هغه شعر یو عجیب تصادف و، یو ځانګړی تصادف و. زه فکر کوم که زه ممکن بیا کوم ځای کې شعر ووایم ښایي هغه عمره خوښ نه سي، هغه یو نه پوهېږم، هغه یو ډېر ښه تصادف و او ښه هم نه و.
که بیا داسې زمینه برابره شي نو بیا دې ته چمتو یې چې دغه شان ته په ویډیو بڼه کې ستا شاعري بیا مخې ته راشي؟
نه پوهېږم، بیا به هغه وخت پرېکړه کوم. لیکن یو خبره ده ښه، انسان چې څومره لویږي هغومره په سټیج زه فکر کوم چې هغه کېږي، بې جراته کېږي، هغومره به ښایي نه پوهېږم هغه وخت کې زه دولسم ټولګي کې وم، مکتب د نومه فارغه، ډېره ماشومه وم په اصطلاح، نو ښایي دومره زړورې ونه وایم، ښایي ویې وایم څه پوښم نه پیګم
صحیح د سوشل میډیا خبره کو دغه ویډیو خبرم کوله د سوشل میډیا دور د ټولنیز میډیا باندې توم ډیر زیاته فعال یې کم از کم په ټویټر او په انسټاګرام او په فیسبوک باندې دا درې خو ماته پته ده چې په دې باندې ډیره فعال یې څنګه درته ښکاری د سوشل میډیا باندې بستا تبصره څه چا یې دا خده یو شاعر کولی شي خپل لستونکو ته مخاطب شي خپل پیغام ورته زر ورسی د دې لارونه کنه د دې څه منفی هم څه اغیز شته دی چې یار مطالعه خاص کر خلک د کتاب نه لری کړل ستا به څه تبصری په ټولنیز میډیا
هر شی خپل منفی او مثبت اړخ لري هیڅ د شی باندې چې مثبت دی اوسې کې ټولنیز رسنۍ هم د فرد تر خپل استفاده ده چې ته څه ډول استفاده کوې زما لپاره بهترین پلیټ فارم دی زه دنه بهترین ځای دی چې زه خپل خبره ورسوم زه په ټولنیزو رسنیو کې لپاره خبره نیولې تر کوټې تر شمان تر کندهار تر هلمند او تر پکتیا او تر اروپا او تر امریکا ټول ځایونو خلک ما سره شته او یوې پاسانه مالکین الولی زما شیرون الولی او زم پوهیږم چې دوی اکثر مال دي شي ته څه ډول دی لیکن یو وای چې لرله دی یو خواغه دا دی چې هغه شیر دې سکه چې خرا یعنی زه فکر کوم ځینی خلک هغه توم نه یې د شیر راټیټ کړه هغه تله یې راټیټ کړه په دې معنی چې ځینی خلک ټول تمرکز یې په دغه فیسبوک باندې نو ځینی وخت احساس کوي چې دا شی چې یوازې د فیسبوک ته لیکل شوی دی د دې ورخه چینی په کې کنه او طبعا شخصا ما په مطالعه دومره تاثیر نه دی لرلی چې زه وایم زه خپل کتاب لوستلو ته وخت پیدا کوم خو لرلی دی مخکې هم کې چندان د کتاب لوستل دود نه و چې اوس فیسبوک او سوشل میډیا ملامت کو چې زه یې موږ نه دا شی اخیستی دی
د شفیقی خپلواک خبرې مو اوریدې په پاتې خبرونه کې دا غوی له شیرونو خوند اخیسته شي احمد شاه زمي درته د هغه یو نظم ډبره په خپل غږ کې تراوروي
ټول حواس می په کړکۍ کې راي سار دي عاطفه می سپمولې د لځانه ټول چیغې می لمن کې کړې را ټولې حافظې نه می استلې جانانه اوس او بل توری تیجی نه استایسم کای نامی ده برنو لاندی راش ندی یو چو توری می تندی باندی نه تیجی خو پوهیجم نه چی دا کرشی ده چی دی پا دعا می عقیده ده زرگی نشتا لپانزیب سر نتامی عبادت دی اوس منم چی ده سپوجمهی همزول خوریم لور نیم دا لور تیخو می عادت دی زندگی ته ور پڅنګ شو ملالیا سامی نر غړی پسترګو کې بندیده چله لپو می دنیا و شوې دله وای کومه زندگی می ابدیده تا تز دا ور سامی د ژغیدلو خو ما ځان ته لا مو یک مندلې نه دی خو پام بیا چې می لسترګو لاندې نکړي ګوره دا وار می زړګی راوړی نه دی بیل ته می زندگی کول زده کړي د دې پوری غره ډبره می ملګری اوس خورا منطق په هر څه کې پالمه عاطفه می ده لسترګو راشکولی
دا احمد شاه زمی چې د شفیقی خپلواک شعر ډکلی مکاو اوس په خپل د شاعر په غږ کې دا خی یو بل نظم چې په خورا خنده سی ویلې تاسو ته دراورو وای ورای خوان ته واخله
مینا زما مینی ته په هیګي مینا ورېس نه ده چې و ورېګي یا له شماله سره پخی پخی باد شي مینا ساتس کې نه دی چې د زړل مر له شغلو سره پناشي یا به ګل غېګ کې ورک شي مینه ګل نه دی چې وچ شي مینه سرس کروټه نه ده چې ری شي مینه رحم نه ده چې باد یوسی مینه باد هم نه دی چې لورې معلوم بی. ای مینه کتاب نده چه خلاص شی، مینه کلمه نده چه تشریح شی، مینه مچکه نده چه خونده دغاخه و جبه ترمیز تمام شی، مینه موسیقی نده چه تلی و تخنوی نساته لار. مینه شیر نده چه لزل را بیل شی، مینه زل نده چه وخوگیگی وخویگی وجریگی، مینه وخ کنده چه پا وچ بارخو کرخی و باسی، مینه کرخ نده چه کارشی، مینه نیمش بکی ده سپوگمه تی ترانات پر بام ده دو مینو که نستل نده چه ستوری وشمیری، مینه ستوری هم نده چه یوازی تا پا تیارک سرگکونه وگلی، مینه ده توده قهوه تاو نده چه پا یخ خونه که کڑه کڑه سلگه شی، مینه سلگه نده چه انتظار که راجونده شی، مینه انتظار نده، مینه منتظر سرگی نده چه دورو پلور که گیوی او غطه غطه شی خاوری. زما مینه زما ده طول عمر مینه، زما ده هر شیبی یاره ته پوهیږی، مینه ده هیچا غوندې نه ده، مینه یوازې بس یوازې بیرته له مینې جوړه، مینه نه مري نه پایلیږي او نه هم تمامیږي، خو که ته دې درد راسره ونه ویشې، که زه مې غم درسره نیم نه کړم، که ته زما نری مسکا د سترګو دید نه کړې او یا زه ستا خندا په خپلو شونډو ونه کرم، که ته زما واړه خوبونه اوبو ته ونه سپارې او یا زه ستا احساسات په لو کې ټول نه کړم، مینه به غلی شي، خپه به شي او زموږ د خونې له کنجونو به لمن ټوله کړي. مینه به غلی شي، خپه به شي او زموږ د خونې له کنجونو به لمن ټوله.
دا وا شفیقه خپلواک چې په خپل غږ کې خپل شعر تاسو ته وړاندې کاوه. له همدې سره د مشال رډیوي مجلې دا غنه تړو. بل اونۍ به د نورو او نوو مطالبو سره تاسو په خدمت کې یو. تر هغه نجیب امیر او د مشال نورو همکارانو ته چې د دې خبرونه په چمتو کولو کې مرسته کړې و اجازه ورکړي. د لوی خدای په امان.